د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعته خبری مجله زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې چې نیم ساعت دوام کوي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره د نویو مشرانو د معرفي په اړه پر عکس العملونو او همداراز د نورو کورنیو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. خدا ټول وروسته راځي. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه واورئ چې فرشتې جلال زئی برابر کړي دي.
مکری د مهمو خبرونو سرخطه ولسی جرګې د افغانستان په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر پر ځان لګیدلی تورونه رد کړل. نن په کابل کې د افغاني مستند او هنري فلمونو فستیوال پیل شو. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي په پېښور کې د دوی د قونسلګرۍ دوه تنه کارکونکي چې امریکایان دي په چاودنه کې زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین پر ځان د اداري فساد لګیدلې تور ردوي او وایي چې د قانون سره سم عمل کړی. د نن ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل
اینا را از هوا گرفته و اونا هم میتونن ادار اسناد دارن ثابت بکنن.
به وایی ده خبری هوایی دیه وی کول ایسی چه ترنوالی تا ده مسئله یوسی او رابندی سپینه ایکری که چې ما د $14 میلیون مسله رښتیا ده او که څنګه د ولسی جرګې یو کمیسون د ملي دفاع وزارت سرپرست او له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس په اداري فساد کې پلاس درلودلو تورن کړل. د ولسی جرګې دفاعي چارو د کمیسون رئیس وویل چې نایت الله نظریه او عزیز الله لودین د نورو څیړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. ولسی جرګه وایي د هغې پېښې په اړه تحقیقات لپاره به کندوز ته یو هیئت استوي چې ویل کېږي یو وسلوال کس لس تنه ملکي خلک وژلي. د ولسی جرګې غړو نن د کندوز ولایت په یوه کلي کې د ملکي کسانو د وژنې په پېښه اندېښنه څرګنده کړه. د کندوز چارواکي تاییدوي چې هلته په یوه کلي کې یو وسلوال کس د غچ اخیستنې په یو اقدام کې د یوه کلي 8 ملکي خلک وژلي او لس نور یې زخمیان کړي دي. د سیمې خلک وایي حمله کوونکي د سیمه ییزو پولیسو او یو قومندان د ایچې د خپل یو تن د وژل کېدو په بدل کې بیگونه خلک ووژل. رپورټونه وایي چې تیر شپه او نن ورځ د پاکستان له خاورې شاوخوا ودیر شاکټ د کونړ پر خاورې وشتل سوي چې په کې درې تنه ټپیان دي. د کونړ د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې دا راکټونه د دنګام پر ولسوالۍ لګیدلې دي. او نن په کابل کې د افغاني یو مستند او هنري فلمونو فستیوال پیل شو. د دې فستیوال هدف د افغانستان د ځوانو فلم جوړونکو تشویقول دي. په استقلال لیسه کې د فلمونو دغه فستیوال د یو شمېر اروپایي هیوادونو په مرسته جوړ شوی او دوه ورځې بوي. په کابل کې د ګویټا انسټیټیوټ مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې یولس مستند او هنري فلمونه به په دوه ورځو کې وښودل شي. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي په پېښور کې د دوی د قونسلګرۍ دوه امریکایي کارکونکي په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د چاودنې یو ویني شاهد حضرت علي وایي
او دا د مکه 15 منټه د پاسه نه هوجي شو چې زباره وتم نو د انګريزانو ګاډي او نو یو انګريز باندې خور لګیدل او بل زخمي واغ ته ځان راوغورځو.
د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې په چاودنه کې په پېښور کې د امریکا د قونسلګری دوه پاکستانی کارکونکو زخمیان شوي دي. د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې د دوی د قونسلګری پر کارکونکو تروریستي حمله شوي او زخمیان د درملنې لپاره بستر شوي دي. هغه څوارلس کلنه عیسوي نجلۍ چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تور ورباندې لګېدلې و لږته لږه د جمعې تر ورځې په توقیف کې پاتې کېږي. په اسلام آباد کې یو قاضي نن اعلان وکړ چې د وکیلانو د احتساب په خاطر دغې نجلۍ د ضمانت په اړه د محکمې اجتماعي غونډه د سپتمبر تر 8 نیټې وځنډېده. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې د دې سازمان نوی مشر سوریې ته درې ورځنی سفر پیلوي. د دې سفر هدف په سوریه کې ملکي خلکو ته د نړیوالو خیریه موسسو د کارکوونکو لخوا د مرستو د رسولو لپاره د شرایطو برابرول دي. د سره صلیب نړیوال سازمان وایي د دوی نوی مشر به سبا په دمشق کې د جمهور رئیس بشار الاسد او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري څو په سوریه کې د خرابیدونکو بشري وضعیت په اړه خبرې ورسره وکړي. د سوریه د بحران لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوی استاد اخصر ابراهیمی وایي شای په دې هیواد کې روان تشدد د پایت رسول لپاره د سیاسي حل پیدا کول د امکان څخه لري. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیوس نن په پاریس کې د بی اف ام ټی وی تلویزیون سره د مرکې پر مهال په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
Les armes chimiques, c'est un très très grand danger. Et Bachar a avoué qu'il avait des.
Da wai kimiyai wasle star tahdid dai da suri wulus mashar da manali che kimiyai aw biologiki wasle dari aw ma aw wulus mashar wai li che da shta la jadi da parakh aw da talan di patser che tak jawab war karsi. Da یو بل خبر لمخې په سوریه کې د اپوزیسیون فعالان وایي چې حکومتي جنگي الوتکو نن د دغه هیواد د حلب په ښار کې پر یوه ودانۍ بمباري کړې چې لږ تر لږه اتلس تنه پکې وژل سوي. په وژل سویو کې د ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو د تلفاتو دغه شمیر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر آذربایجان او هنګري انتقاد کړی چې ولې یو آذربایجانی منصبدار چې د یو ارمني عسکر د وژلو په خاطر په عمر قید محکوم سوی و خوشي کړی. نن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر وپاڼه به خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د رامیل سفروف خوشي کېدل د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د موجودو لانجو د حل لپاره د نړیوالو د هڅو مخالفت کوي. او د یوکراین د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د وینا په غونډه کې نن ګڼ شمېر ژورنالیستان د خپلو چوکیو څخه ولاړ سول او په یوکراین کې د حکومت لخوا پر مطبوعاتو د لګېدلي سانسور په وړاندې اعتراض څرګند کړ. جمهور رئیس یانوکوویچ نن په کیف کې د ورځپاڼې نړیوال کانګرس په نوم په ستره غونډه کې خبرې کولې. رپورټونه وایي چې په غونډه کې یو شمېر ژورنالیستانو د سانسور باید بند شي شعارونه پورته کړل، خو جمهور رئیس یانوکوویچ عکس العمل نه دی څرګند کړی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د دې خبرې مجلې په راپورونو کې به واورئ چې د افغان حکومت سیاسي مخالفینو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ادارې د ریاست لپاره د نویو کاندیدانو په اړه غبرګون ښودلی. سیاسي کارپوهانو هم دا د ولسمشر لخوا یو سازش بللی.
کارځه د ټول کارونه د ځان د بقا لپاره او د غواړي چې د 2014 کال نه تر 2040 پورې په قدرت کې پاتې شي.
د ولسي جرګې یو غړي له فساد سره د مبارزې د ادارې مشر او د دفاع سرپرست وزیر د 2 میلیونه ډالرو په اختلاس تورن کړي. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې همداراز د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د ولسي پاتسون په اړه اندېښنه وښودل شوه.
دا چې په کونړ کې یا په نورو منطقو کې بعض پاسونونه دي چې موږ داسې فکر کوو چې دا به استخباراتي بڼه ولري، د تشویش وړ خبره ده.
په نورو موضوعاتو کې ایساف وایي چې د افغان سفیرو لخوا پر نړیوالو پوځیانو د حملو د مخنیوي لپاره پر ځینو لارو چارو غور پیل کړی. د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د افغان حکومت ځینې مخالف سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د دریو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست لپاره د کسانو په ټاکلو کې یو ځل بیا معامله او مصلحت په پام کې نیولی. د ملي ائتلاف چارواکي وایي ولسمشر کرزی ملي شورا ته د خپلې وینا او ژمنې پر خلاف عمل وکړ او بیا یې هم زړې څېرې د معاملې له مخې انتخاب کړي. لبلې خو یو شمېر کتونکي وایي چې دا څلور مهم پوستونه د ځینو مصلحتونو له امله د ولسمشر کرزی او د هغه د لومړي مرستیال مارشال فهیم ترمنځ ویشل شوی دی. له کابل د ازادۍ رادیو خبریال معصوم میوند په دې اړه نور تفصیل لري.
ملي ائتلاف وایي چې ولسمشر کرزی باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست لپاره داسې کسان ټاکلي وایي چې د دې هیواد په سیاسي او دولتي نظام کې ښه بدلونونه راوستلي وایي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان فاضل قاسم چرکی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د خپلې کړې ژمنې خلاف د کسانو په ټاکلو کې معامله او مصلحت کړی.
تردید وجود نه لري چې رئیس جمهور کرزی برخلاف وعده ها و شعارهایی
کې کې شک نسته چې ولسمشر کرزی د خپل ژمنه او هغه شعارونو پر خلاف چې په ملي شورا او خبری کنفرانسونو کې ورکړي بیا هم د مصلحت پر لار روان دی او نس کولای چې داسې نوښت وکړي او د اصلاح ګام اخلي چې د هیواد په نظام او اداره کې یو پرمختګ راولي.
د افغانستان ارګبانی د یکشنبه په ورځ نوښته مجتبا پتنګ د کورونی چارو بسم الله محمدی د دفاع او حاجی دین محمد د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارتونو او اسد الله خلید د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره وټاکل. د افغان حکومت یو بل مخالف سیاسي ګوند حق او عدالت هم ورته نظر لري. خو د دې ګوند ویان حمید الله فرقی ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر د دفاع وزارت د بسم الله محمدی په ټاکلو کې هم معامله کړي او هم یې د نموړي پاړه د ولسرګي ورستي پریکړه په ټیټ نظر کتلی. د شغل فرق په خبره دا ځکه چې ولستر کې د کورنۍ چارو وزارت له مشرتابه څخه د ځینو نیمګړتیاو له امله ښاغلي محمد دی بې صلاحیت کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان هم د ولسمشر لخوا د درو وزارتونو او یو ریاست لپاره د کسانو ټاکلو ته د شک په سترګه ګوري. د سیاسي چارو افغان کارپوه جسی داود ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت عمومي ریاست د ولسمشر کرزي او د هغه د لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم ترمنځ په مساوي ډول ویشل شوي دي.
خاغلی کرزي او خاغلی فهیم یو معامله کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت کرزي صاحب اخیستی دی او د ملي دفاع وزارت ته فهیم صاحب سهم ورکړی او د ملي امنیت اداره 50% تاریخچه چې خاغلی خالد لري هغه حساب سره فهیم صاحب منلی او 50% چې دا څوک ده خالد صاحب کرزي صاحب ته خاص دی. نو کرزي صاحب دا ټول کارونه د ځان د بقا دپاره او د غواړي چې د 2014 کال نه تر 2040 پورې په قدرت کې پاتې شي.
خو د ارګمنۍ چارواکي دغه څرګندونې په کلکه رد کړې. د ولسمشر د ویان مرسیال سیامه خیروي وایي چې د دغو کسانو په ټاکلو کې معامله نه ده سوې او ملي ګټې په پام کې نیول سوې. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د روان لمریز کال د چنګاښ میاشتې پر اوله د درېګونو قواو ګډې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې نور به هیڅکله له مصلحت څخه کار وانخي. خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان بیا هم نوموړي تورنوي چې لا هم له معاملو او مصلحتونو څخه نه دي تیار سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت سیاسي مخالف ګوندونه وایي چې ولسمشر کرزي د دریو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست لپاره د کسانو په ټاکلو کې یو ځل بیا معامله او مصلحت کړی. د ولسمشر کرزي د دې پریکړې په اړه د عامو افغانانو نظر څه دی؟ د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل ښار په واټونو کې په دې اړه د خلکو نظر پوښتلی.
زما نوم محمد هارون درنګرار ولایت اوسیدونکی یم. په افغانستان کې په دې اخرو وختونو کې حالات مخ په خرابېدو دي او امنیت ستونزې زیاتې شوې دي. د دې په ځای چې ولسمشر کرزی نوې سری معرفي کی او د خلک د ولسی جرګې نسل به اعتماد شوی وو او کدا چې ته خلک وای او دوی په خپل وزارتونو کې کامیاب وای نو دا ولسی جرګې نه ازل کول. خو په دې لاس 15 کالو کې مونږ ورو چې دا 1500 کسان دي د یو وزارت نه وړه بل ته د یوې ادارې نه وړه بلې ته. دا مطلب د منل وړ یو کار نه ده.
یمنو خیال اومده دی مزار شریف دا سیال نه دا خدای کرزی په خپل خواخه دی چې دا هر څوک چې ټاکی نو ما سای ټاکی افغانستان خاطر شاید نور سیریم وی لیکور باید ته لیکور ته وسپارل شي.
زه ناصر خونزاده د فراد ولایت یم. زه فکر کوم چې باید نوی خلک راسي نوی چهره راسي. دا هغه خلک دي چې خلکو پیژندل دي نو دا ډیر فکر کوم چې بې کفایتی به چې هغه خلک دې یوې وظیفې نه بلې وظیفې ته مقرره کی. هر څه چې کرځي کې هغه ټول د خپل په ګټه چې تمامي ځای کارونه کوي. کرځي مو خپل ټول پیژندل دي. دا سی یو خاص مهم کار تر اوسه پورې نه دی کړی چې هغه د ملت او د وطن ډیر په ګټه تمام شي.
د کابل ښار یو شمیر خاریان وچې د دفاع کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره د افغان ولسمشر لخوا د ټاکل شویو کسانو په اړه لازادې رادیو سره خپل نظر شریکاوه.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو وایي.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې له فساد سره د مبارزې د ادارې رئیس او د دفاع وزارت سرپرست په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړې دي. د دې کمیسیون رئیس نن د ولسی جرګې په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې ډاکټر عزیز الله لودین او عنایت الله نظري د دفاع وزارت د البسې په قرارداد کې غوښتل چې 14 میلیونه ډالر خپلو شخصي جیبونو ته واچوي. خو د اداري فساد پر ضد مبارزې اداره دا تورنه بې اساسه ګڼي او وایي چې له دوی سره داسې اسناد شته چې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر په خپله او یو بل وکیل غوښتل چې له دې تړون څخه میلیونونه ډالر خپل جیب ته واچوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د نسیم شفق راپور ته.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس همایون د دوشنبه په ورځ د دې جرګې له عمومي غونډې نه وروسته خبريالانو ته وویل چې عزیز الله لودین د دفاع وزارت د البسې په یو تړون کې چې ارزښت یې 1.7 میلیونه ډالر ته رسیده غوښتل چې 14 میلیونه ډالر خپل جیب ته واچوي. د ښاغلی همایون په خبره د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست عنایت الله نظری هم له ښاغلی لودین سره په دې جرم کې د شراکت او د وظیفوي غفلت له امله لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی دی.
مونږ دوی رسمان هم خپل ښاغلی لودین سرنوالۍ ته معرفي کړلو او په څنګ کې د دفاع وزارت سرپرست نظری صاحب هم معرفي کړلو. مونږ کافی اسناد په لاس لرو چې دوی خپل منځ کې معامله درلودله. تقریبا $1,400,000 په مقابل کې دوی غوښتل چې دغه قرارداد بیرته فسخ کړي.
د څرګنده کړه چې د لومړي تړون په پرتله په دوهم تړون کې کابو $60,000,000 دولت ته ګټه رسیږي چې د ده په خبره د ښاغلي لودین لخوا ونه منل شو. خو له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره دا تورونه بې ځایه بولي او وایي چې ښاغلي همایون په خپله غوښتل چې له دې تړون څخه $200,000,000 جبته واچوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې د مشر د دفتر رئیس عبدالحفیظ بهروز ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي همایون سره یو بل وکیل چې د نوم په ډاګه نه کړ هم په دې فساد کې ښکیل دی او له دوی سره د په خبره په دې برخه کې کافی اسناد هم شته. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دې وزارت پر سرپرست عنایت الله نظری د ورسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون لخوا د لګیدلو تورونو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو ښاغلي نظری د یکشنبه په ورځ په ورسی جرګې کې ویلي وو چې د دې تړون ارزښت له $1,000,000,000 څخه $8,000,000,000 ته راښکته شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس عزیز الله لودین په دې وروستیو کې د رسنیو لپاره په خبر جوړونکي څېره بدل شوی. د لڅه مدیر هیڅ یو شمیر دولتي چارواکي په اداري فساد او اختلاس تورن کړي. په دې ډله کې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل او د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال هم شامل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د هیواد امنیتي چارواکو په هیواد کې د طالبانو په وړاندې د وروستیو پاڅونونو په اړه ډاډ ورکړی او ورته ویلي دي چې په دې پاڅونونو کې هیڅ ډول استخباراتي کړۍ لاس نه لري. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسي پاڅون پیل شو چې وروسته د دې پاڅونونو لړۍ ځینو نورو ولایتونو ته هم وغځېده. خو له بلې خوا وسلوال طالبان وایي چې دا پاڅون کوونکي ټول حکومتي ملیشي او اربکیان دي او د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي. له کابل د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
وروسته له دې چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د وسلوالو طالبانو په وړاندې د ولسي پاڅون راپورونه خپاره شول، د ملي شورا یو شمېر غړو د دغو پاڅونونو پر عواقبو جدي اندېښنې وښودې. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړو دا ویره وښوده چې ممکن د دغو پاڅونونو تر شا د سیمې استخبارات لاس ولري او د وخت په تېرېدو سره به په یو بل دولت ضد پیاوړي وسلوال ځواک بدل شي. خو د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د هیواد امنیتي او استخباراتي چارواکو په دې اړه پوره ډاډ ورکړی او ویلي دي چې هیڅ یو کړی یا ډله هم د دغو پاڅونونو تر شا لاس نه لري. د دغه کمیسیون یو غړي اقبال صافی د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډه ته خپل راپور وړاندې کړ. نوموړي د امنیتي او استخباراتي چارواکو له قوله وویل
مسؤول امنیتي د ایلو په تاخذ جناب رئیس امنیتي
امنیتي چارواکو په ځانګړي توګه د ملي امنیت رئیس د کورنی امنیت کمیسیون ته ډاډ ورکړی چې دغه پاڅونونه په بشپړ ډول د خلکو پاڅون نه دي. خو دې پاڅونونو کې نه د هیواد او نه هم د سیمې وارات لسلری خلکو د دې لپاره پاسونه پیل کړی چې ځامن یې زده کړی وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي. د دې هدف لپاره د سیمه مشران، ځوانان او جهادي قومندان راټول شوي او پریکړه یې کړې چې په دا پاسونه کې برخه واخلي.
له غزنی وروسته د کندهار، ننګرهار، بادغیس، کونړ، فاریاب، غور او لوګر ولایتونو له یشمیر سیمو څخه هم د پاسونونو راپورونه ورکړل شول چې پولیسي جرګه کې د خلکو استازي اندېښمن کړل. د وکیلانو یو اساسي اندېښنه دا و چې پاسون کوونکو ته څوک وسلې او تجهیزات ورکړي. خو خپل پاسون کوونکی او امنیتي چارواکي وایي چې دوی د خپل کورونو په خوانی زړې وسلې راخستې دي. یو شمېر نور وکیلان هم دغه پاسونونو ملاتړ کوي، خو وایي په ځینو سرحدي سیمو کې له دغه پاسونونو څخه د گاونډوي هیوادونو استخبارات نه وړه ګټه اخیستلی شي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو او ځمکني بشپړتیا کمیسیون مشر همایون همایون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه خپل د ایغه پاسونونو نه چې د پاکستان په مقابل کې د طالبانو په مقابل کې دي د دغه نظم لا تړ کوم او زه پیګم چې خلک پوزي تر رسیدلی دي او بل اخره دا پسونه بکیږي دا چې په کونړ کې یا په نورو منطقو کې بعض پسونه دي چې مونږ داسې فکر کوو چې دا به استخباراتي بڼه ولري زه فکر کوم چې الته رښتیا هم د پاکستان لاسوهنه شته او د تشویش وړ خبره ده
د هیواد د بیلابیلو برخو پسونکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی دغه پسون د ځان او خپل سیمې د دفاع په خاطر پیل کړی او امنیتي کارکونکو ورسره همکاري نه کوي خو وسلوالو طالبانو تل په خپل خبر پانو کې دغه پسونکوونکي حکومت پلو ملشی او اربکیان یاد کړی دي
راپور زمور قضاوت ستاسو
استرالیا ویلی دی چې په اورزګان کې د دوی روسي عملیات د دې ولایت له ولی او امنیتي چارواکو سره په تفاهم کې شوی او پکې شپېتو استرالیایي او اتیاتنو افغان سرتیرو به خاخسته و تر دې مخکې د ولسمشر حامد کرزی لخوا په یو بیان کې دا عملیات چې استرالیایي ځواکونو په اورزګان ولایت کې کړی و غندل شوی او دا د افغان حکومت او ناتو ترمنځ له شوی تړون څخه سرغړونه بلل شوی و خو د استرالیا دفاع وزیر د خاغلی کرزی د سرګندونې رد کړی دی په دې اړه تفصیل د اجمل انت پر راپور کې
استرالیا د افغان ولسمشر حامد کرزی هغه سرګندونی رد کړی چې ګوندې په اورزګان کې د استرالیز وکونو روسي عملیات د سیمایي افغان چارواکو سره له همغږي او د هغوی له اجازه پرته شوی په دې عملیاتو کې دوه تنه وژل شوی او استرالیز وکونو په هغه پیښه پسې در سره کړل چې په ترڅ کې په دې ولایت کې د افغان سرتیري په دزو درې استرالی سرتیري وژل شول دا ولسمشر کرزی له دفتر په وی خبري شوی خبر پانه کې د عملیات خپل سری عملیات بلل شوی او د افغان حکومت او ناتو ترمنځ د شوی توافق سرغړاوي بلل وو خو د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت د دوشنبه په ورځ ویل چې د اورزګان په ولایت کې د پوځي عملیات د سیمایزو چارواکو په قانوني اجازه تر سره کړي او د ناتو افغان حکومت ترمنځ پکې د شوی تړون سرغړاوي نه ده شوی نو موري ویلي په دې پوځي عملیاتو کې پر شپېتو استرالیا سرتیرو سربیره اتیا افغان سرتیرو هم برخه اخیستي وو سټیفن سمیت په دې اړه د ولسمشر کرزی د سرګندونې چې ګوندې د عملیات د افغان چارواکو اجازه پرته شوی ناسمې بللې ویلې چې هیواد د ولسمشر کرزی په سرګندونو خپه شوی او دا یو سوء تفاهم دی نو موري ویلې د پوځي عملیات د اورزګان د والی او امنیت کمانډان په اجازه د هغه افغان نیول لپاره تر سره کړی چې د درې استرالی سرتیرو په وژلو تورن وو د دوی په وینا په دې عملیاتو کې دوه وسلوال وشل شوی او یو بل نیول شوی خو د ولسمشر کرزی د دفتر په خبري شوی خبر پانه کې راغلی و چې استرالیز وکونو د سیمې یو سپینګری او د هغه ځوان زوی وشل او نه کسان ځان سره بيولي و چې ورسته د والی په هڅو را خوششول په کابل کې د ایصاف یو ویان ګون ترکات سم ویلي چې د پوځي عملیات د اورزګان د والی په اجازه تر سره شوی دوی وایي هغه کسان چې د اورزګان په عملیاتو کې وژل شوی دي دوی وسلوال وو زموږ له نظره دا ډیر بریلی عملیات او دا عملیات د ولایتي چارواکو لخوا تصویب شوی وو سټیفن سمیت ویلی دی نیول شوی کس په توقیف کې دی او پر نوموړي شک دی چې د حکمت الله په نوم له هغه افغان سرتیري سره مرسته کړې چې درې استرالی سرتیري وشل د افغان امنیتي ځواکونو لمنځ د ناتو پر سرتیرو بریدونه د مال د افغان چارواکو او ناتو لپاره په یو جدي ستونزه بدل شوی او همدی بریدونه د امریکا ځنګړي ځواکونه اړ کړل چې د زرو په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د روزنې بهیر وسانډي د استرالیا د دفاع وزیر ویلی استرالیا او نړیوال ځواکونه په حکمت الله په سیګرسي او دوی تر اوسه په دینه پویږي چې نو مولید کومي انګیزې لمخې درې استرالیي سرتیري په اورزګان کې په دزو وشل
په راپور کې مو اوریدل چې استرالیا وایي په اورزګان ولایت کې هغه عملیات چې افغان ولسمشر خپل سری عملیات بللي د والی او امنیت قومندان په اجازه شوې دي د عملیات د چارواکو په وینا په هغو مشکوکو وسلوالو پسې شوی و چې ویل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکه کې ځای نیولی و او د دریو استرالیایي سرتیرو په وژنه په لاس لرلو تورن دي ایصاف یا نړیوالو ځواکونو نن وویل چې د افغان سرتیرو او پولیسو لخوا پر بهرنیو پوځیانو د حملو د مخنیوي لپاره پر یو لړ لارو چارو کارونه پیل کړي دي د ایصاف ویاند په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې لارو چارو سره د دوی باور دی چې د دې ډول پیښو مخنیول کېدای شي د افغان سرتیرو لخوا د دوی پر بهرنیو ملګرو د وسلوالو حملو د ډیرېدو د نړیوالو ځواکونو چارواکي اندېښمن کړي دي د همدې بریدونو له کبله د امریکا ځانګړو ځواکونو په دې وروستیو کې د افغان سیمایزو پولیسو روزنه هم ځنډولې ده د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د ناتو د ویاند نننی مطبوعاتي کانفرنس ته ورغلی و
د ایساف څوکونو ویاند وای په هغه غونډه کې چې په وروستیو ورځو کې د افغان ادارو له مسؤلینو سره درلوده د افغان سرتیر لخوا پر بهرني ځواکونو باندې د حملو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وسو. جنرال ګونټر کتیز د دې غونډې د پریکړو په اړه ډیر معلومات ورنه کړه، خو نوموړي د افغان او بهرني ځواکونو ترمنځ استخباراتي معلوماتو ډیرېدل یو له هغو پریکړو وبلل چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره سوي. ښاغلی کتیز د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته په دې اړه وویل
څو کارونه دي چې ورباندې کار کېږي. له دې ډلې یوه بېلګه د ایساف او افغان ځواکونو ترمنځ د استخباراتي مسایلو ډېرول او بل په دواړو خواوو کې د کلتوري چارو د روزنې ډېرول دي. افغان امنیتي ځواکونه باید د خپل استخباراتي کارکوونکو شمېر ډېر کړي او هغوی ته به د ایساف ځواکونو لخوا روزنه ورکړل شي.
د افغانستان د امنیت شورا هم د یکشنبه د ورځې په غونډه کې د افغان پولیسو او پوځیانو په لباس کې پر نړیوالو ځواکونو باندې د وسلوالو حملې وڅېړلې. د ارګ مڼې د خبر پاڼې له مخې ولسمشر کرزي د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره مسؤولو ادارو ته لارښوونه کړې چې لازم ګامونه واخلي. د ایساف ویاند وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر نړیوالو پوځیانو باندې د حملو موضوع اوس هم دوی ته د اندېښنې وړ ده، خو ښاغلی کتیز وویل چې د دغو نو لارو چارو په بشپړېدو سره به د دغه ډول حملو مخنیوی وسي.
confident that those measures will
زړه د هم چې دغه لارې چارې به دغه ډول کورونی حمله د مخنیوي سره مرسته وکړي. اجازه راکړي یو ور بیا ټینګار وکړم چې په دې اړه زموږ کار روان دی او دغه پیښه به اغیزمن نکړي.
د راپورونو لمخې د روان کال لپاره تر اوسه تر 30 ډیر بهرني فوجان د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دزو وجل سیوي دي. د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د امریکا پوځ په افغانستان کې د هغو سیمو پولیسو چې نوی روزل کیږي د روزنې ماموریت لشتر لږه یو میاشت ځنډولې دي. د امریکایي ځواکونو چارواکو ویلي چې په دې سره به د شاوخوا زرو سیمو پولیسو د روزنې چارې تر هغو وځنډول شي چې تر څو د نوو کسانو د جلب او جذب تګلاره لا سخته سوي نه وي. چارواکي هیله مند دي چې په خپل نو تدابیر به وکول سي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د نفوذي کسانو د ننوتلو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
سمګه غله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم د دې خبرونه ورستي راپور ته پام وکړئ چې هغه په کابل کې د فلم د یو فستیوال د جوړیدو په اړه د افغانستان د مستندو او هنري فلمونو یو فستیوال چې د ځوانو کارکونکو لخوا جوړ شوی د دوه ورځو لپاره نن په کابل کې پیل شو. د فستیوال جوړونکي وایي په دې ورځو کې به یو لس مستند او هنري فلمونه نقد او نندارې ته وړاندې شي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واوري.
دا فستیوال چې یونیک نومول شوی یو شمیر اروپایي هیوادونو ورسره مالی مرسته کړې ده. یاد فستیوال د دوشنبه په ورځ د فستیوال د لومړي فلم کوچه خرابات لننداري سره د استقلال د لیسې په تالار کې پرانستل شو او دوه ورځې به دوام وکړي. په کابل کې د ګویټا انستیتیوټ د فرهنګي چارو مسؤل ابراهیم هوتک وایي په دې فستیوال کې به یو لس هنري او مستند فلمونه ننداري ته وړاندې شي.
جشنواری کوتای دروزی امروز ما که آغازش است
زموږ د نننی دوه ورځنی لن فستیوال د فلمونو موضوعګانې ټول افغاني دي. په فستیوال کې یولس فلمونه په یولس مختلف موضوعګانو سرخی. په فلمونو کې کوچای خرابات، بایسکل، د پلانک پر ځای او یکرجو شامل دي.
د افغانستان د مستند او هنري فلمونو د فستیوال لپرانستلو سره سره د افغان فلم چارواکي وایي چې حکومت په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت او د سینما پرمختګ لپاره غورځولې ده. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
ما دولت افغانستان سره کرځه ته قاضی درم چې افغان فلم کومک کنه چې ما فلم بسازیم.
موږ له دولت او په ځانګړي توګه له کرځي سیب نه غواړو چې افغان فلم سره د مرسته وکړي چې فلمونه جوړ کړو. موږ ډېر سوجې لرو. حکومت دې موږ ته تاسانتیاوي برابرې کړي چې دلته په کار بوخت او د بهر تک ته اړ نشو.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو پر دوی د انتقادونو په حق لسو نه ویل، خدا فستیوال د ځوانو هنرمندانو د هڅونې غوره لار وګڼله. دوی وویل افغان فلم جوړونکي کولای شي چې له دې لارې د بشري حقونو او د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی مختلفې پیښې خلکو ته وښيي. په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ له منځه تللو وروسته داسې اوم ځل دی چې د افغانستان مستند او هنري فلمونه په هیواد کې دننه او بهر نندارې ته وړاندې کیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د پروان ولایت له بګرام ولسوالۍ نه جاوید احمد نیازی لیکي چې د پروان د مرکز چاریکارو نه تر سیات پورې غځېدلی سړک ډیر خراب دی. دی لیکي کلاره جوړوي نو دا د شلو یا دیرشو دقیقو لاره ده، خو اوس چې سړک خراب دی نو په یو نیم ساعت کې خلک له یو دې سیمې نه هغه بل غاړې ته رسیږي. دا یې د چارواکو پاملرنه غواړي. احسان الله د لوګر ولایت د مرکز څخه لیکي چې موږ د بابوس د سیمې اوسیدونکي یو او موږ چې مرکز ته ځونو په لاره مو محلي پولیس ډیر زیات په دې پلمه ځوروي چې وایي تاسو له طالبانو سره تړلی یئ. دی لیکي چې دا دولتي پولیس موږ ځوروي او له جیبونو څخه مو پیسې باسي. دی زیاتوي چې روغ او لیونی باید د دې پولیسو غم وخوري. او متیولا له بغلان ولسوالۍ له کیلګي سیمې څخه لیکي چې زما غوښتنه د اطلاعاتو له وزیر څخه دا ده چې د بغلان اف ام راډیوګانې ولې نه څاري، ځکه چې ټوله ورځ هندي او د نورو ژبو سندرې خپروي او خلک له خپلې ژبې لرې ساتي.